السلام علیکم ستړي مشاهید مشال ریډیو خبرونه اوري دا مهال د ماسپخین یو بجه ده د مشال ریډیو د دې غړي په خبرونه کې ز منوشا استاف قربایم په خبرونه کې درته وړاندې کوو چې مولانا فضل الرحمن د قبایلو د جرګې خبره کړي د آل پارټیز کانفرنس خبرې هم کیږي په کراچۍ کې د بلوچستانو د وجنې حال بدر کوو او په اخره کې درته تاندې هلي پروګرام لرو خو اول ورزو بوریوال کاکړ ته د دې سات تازه خبرونه لپاره
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی د جماعت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د امن لپاره قبایلی جرګه او ټولګندیز کانفرنس را بللې په پېښور کې یوې 14 یولستنه ټپی کړې دي او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر رابرټ بلیک وایي امریکا به له افغانستانه د خپل پوځي سامان د ایستلو لپاره د تاجکستان له لارو کاروان اخلي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د جماعت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په قبایلی سیمو کې د امن لپاره قبایلی جرګه او ټولګندیز کانفرنس را بللې ده. مولانا فضل الرحمن د چهارشنبه په ماښام په پېښور کې خبريالانو ته وویل چې د دوی ګوند به په قبایلی سیمو کې د امن راوستلو لپاره لومړی یو لوی قبایلی جرګه کوي او بیا د روانې میاشتې پر 28 نیټه ټولګندیز کانفرنس را بللې.
د قبایلو خپل یو جرګه مونږ راوخته ده، هغه کې به د راتلونکي مستقبل په باره کې حکمت عملی هم جوړیږي او بیا د فروری په 28 باندې دغه جرګې سره د پاکستان قومي سیاسي قیادت یو ملاقات کول غواړو. آل پارټیز به ورته لیکيږي چې د جرګې او د پاکستان سیاست مدارانو قائدینو یو بل سره براه راست تعارف وشي.
مولانا فضل الرحمن د وسلوالو طالبانو هغه خبره یوازې اخباری بیان بللې په کوم کې چې هغه د پاکستان له حکومت سره د خبرو اترو لپاره نوموړی د ضمان په توګه غوښته. مولانا فضل الرحمن زیاته کړې ده چې له وسلوالو طالبانو سره هیڅ نیغ په نیغه تماس نسته، خود هغه په وینا دوی فکر کوي چې په قبایلی سیمو کې روانې شخړې د خبرو اترو لپاره هواریدای شي. د پېښور په هشتغری کې نن غرمه یو 14 سوي چې په نتیجه کې یو ولس کسان جوبل سوي دي. د شهر د پولیسو مشر خالد همدانی د دې پېښې په خلای کړی دي. په دې اړه به نور تفصيل د مشال ریډیو فراتلونکو خبرونه کې ووري. د وروکو بلوچو د راخوشي کولو لپاره مبارزه کوونکی سازمان وایس فارمیسینګ بلوچ پرسنز ویلي چې له بلوچستان څخه د وروکو بلوچو مړی اوس په کراچۍ کې غورځول کیږي. د یاد سازمان مرستیال مشر عبدالقدیر بلوچ د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې په تیر یو نیمه میاشت کې د کراچۍ له سرجانې ټاون څخه د وروکو بلوچو و مړی مندل شوی دی.
کوټه خوزدار مستونګ سره او بیا دلته تحقیقات کوي او هغه بعد د مسخ شوه لاشونه سرجانی ټاون دا کینټیریا کې راځي. یو نیم میاس کې تقریبا و لاشونه مرته ملاو شوی دی. اوس بلوچستان سره هر څوک کې راځي کراچۍ ته سنت دوی پورته کوي. بلوچستان کې بلوچ محفوظ نه وو، اوس کراچۍ کې هم محفوظ نه دی.
بلوچستان وای چې د پاکستان جاسوسي او امنیتی ادارې د دوی وګړي لومړی تښتوي او بیا یې له وژلو وروسته خراب کړل سوي مړي غورځوي، خو پاکستانی چارواکي دا نه مني. د افغانستان په دوو بیلابیل ولایتونو کې شاوخوا 40 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د افغانستان د لغمان ولایت د والي ویان سره د ځواک د چهارشنبه پر ورځ رسنوي ته ویلي چې افغان ځواکونو د دې ولایت په الینګار ولسوالۍ کې د چنوي عملیاتو پر مهال 15 وسلوال وژل دي. سره د ځواک د هم ویلي چې په وژل سوو کې دوه ځانمرګي او څلور پاکستانی طالبان هم شامل دي. د وسلوال طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې دوی ته دومره زیان نه دی رسیدلی. بل پلو د دې هیواد د غزنی ولایت چارواکي وایي چې بهرنیو ځواکونو تیر ورځ پر یو موټر هوایی برید کړي چې په نتیجه کې د یو ځانمرګي په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل سوي، خو وسلوال طالبانو د غزنی ولایت د پیښې په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د امریکا د سینټ یو غړی ویلي دی چې د یو اټکل لمخې د بیپلوټ الوتکو د بریدونو په نتیجه کې د ځینو عامو خلکو په ګډون 4,500 کسان وژل سوي دي. د لومړی ځل ګڼل کیږي چې یو امریکایي سینټر او یا حکومتي استازي په پاکستان، یمن او کومبل هیواد کې د بیپلوټ الوتکو د بریدونو په ترڅ کې د وژل سوو د شمیر په اړه خبر کړی ده. دا څرګندونې د امریکا له جنوبي کیرولاینا ایالت څخه د ریپبلیکن ګوند غړي سینیټر لینډسی ګرام یوې ځایي ویبپاڼی ته کړی دی. نوموړی د بیپیلوټ الوتکو د استعمال په حق کې دی. سینیټر لینډس ګرام ویلي چې موږ د القاعده د ځینو ډیرو مهم غړو په ګډون 4,500 کسان وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر رابرټ بلیک ویلي چې امریکا به له افغانستانه د خپل پوځي سامان د ایستلو لپاره د تاجکستان له لارو څخه کار وانخلي. د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر رابرټ بلیک ویلي چې امریکا د پاکستان لار په نظر کې لري او د ازبکستان له لارو به هم استفاده وکړي. رابرټ بلیک د هند په نوې ډیلی کې د افغانستان، هند او امریکا په دویمه درې اړخیزه غونډه کې تر ګډون وروسته تاجکستان ته تللی. د نوې ډیلی په غونډه کې د افغانستان او سیمې پر امنیتي حالت او په سیمه کې د سوداګریزي راکړې ورکړې د پراختیا پر لارو چارو خبرې شوې دي. رابرټ بلیک پرون د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د تاجکستان پر دې مننه وکړه چې د هغه په وینا د افغانستان د حالاتو د ښه کولو او امن په اړه کې هلې ځلې کړې دي. رابرټ بلیک هیله څرګنده کړې چې تاجکستان به په دې لړ کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. او په شام کې فعالان وایي چې د دې هیواد په پلازمینه دمشق کې نږدې یو هوایي برید کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوی دی. په برتانیا کې میشته شام د بشري حقونو ډلې ویره څرګنده کړې چې د هموریا په شاوخوا کې تر چاپو وروسته به نور وژل شوي کسان لا هم تر نړېدلو دیوالونو لاندې وي. د بشري حقونو یو بلې ځایي ډلې کوارډینیشن کمیټې بیا د وژل شوو شمېر 15 یاد کړی او ویلي دي چې په لسګونه نور ټپي شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې د 2011 کال په مارچ کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د پیل شوي پاڅون په ترڅ کې تر اوسه شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د بوریوال کاکړ نه د دې غړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به د غریپورټونه او پروګرام واوري. جمعیت علما اسلام ویلی د امن لپاره د قبایلی سیمو مشرانو سره به جرګه کیږي. د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په دې حق لوای
د قبایل خپل یو جرګه مونږ راوخته ده. بیا د فروری په 28 باندې دغه جرګې سره د پاکستان قومي سیاسي قیادت ملاقات کول غواړو. آل پارټیز بوته راکېږي.
د پیښور پاشنغری بازار کې به میچاودنی یو لس کسان جوبل کړی دي. نن د مورنۍ جوبو نړیواله ورځ منځل کېږي. په کوټه کې د دغه ډول یوې دستوري منتظم وای
مضبوط اوس په پریس کلب کوټه کې د پښتو اړخ ورځنګ لپاره د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ مانځو چې په دې کې د پښتو علاوه بلوچستان، جرایان، هزارګان د ټولو ژبو خواندان راغلي دي.
د قبایلی سیمو پښتونخوا او سیمې په اړه به دا او نور ریپورټونه هم واوري. او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیلې کې واوري چې پښتنې مېرمنې اوس د خپلو مسلو په اړه لیکنې کوي.
یعنی روان چارو، کلتور، اقتصاد او ټولنیز مسایل په اړه موږ لیکنې لرو په دې باندې
کې. د هر څاورې دو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو هر سهار د 9 بجو نه تر ماخام 8 بجو پورې اوریدلی شئ. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند مشر ویلي چې د امن لپاره به د قبایلی مشرانو جرګه را بلل کیږي. په دې حق لري پورتونه لرو خو دا غین وړاندې ورزو په پیښور هشنغری بازار کې به میچاودنه شوې ده او پکې سکسان جوړل شوې دي. په دغه موقع باندې د غزې کې زمونږه خبريال غلام غوس موجود ده. غلام غوس په خیر علي د دې پیښه په تفصیل زمونږ اوریدونکو خبر کړي.
دی ډیره مننه منور صاحب. دا وخت چې په تم دې کې دا تاوډنه شوې ده نو هم پاګه مارکیټ کې راغی ما موجود یم. دا د پښنغری کې چې کوم دا دغه څه سورې پون دې په خپل آباد دا غین لاندې دا غې سره په خوا کې یو دغه مارکیټ کې شاک مارکیټ پاره چې دا دغه تاوډنه شوې ده او دا د موبایلونو دغه مارکیټ دی او په دې کې ډېر زیات د قانونو ته هم ځان رسیدلې دي. د قانونو شیشې مې شې چې کوم یو ماته شوې دي او دلته چې کوم ایس پی چې راغله او خالد همدانی دا هغه سره ما خبرې اترې وکړې. هغه مشال دې دا ویل چې په دې کې چې یو لږ کسان چې کوم دی هغه دوه شو دي چې په تصور لوي روغتون الهاره چې روغتون ته د علاج لپاره تصور شوې دي. په دې کې چې د یو کس زمینی اجازه هم دی خو چارواکو لا دغه
غلام غوس بخنه غواړم که د دې پیخي په نویت باندې د 14 په نویت تم پوهه کې چې دا بامو کڅ شې چاودلې ده.
بالکل جی د پلر کی اے آئی جی شفقت ملک کم چی د بمونو د ناکاره کولو د ډلې دغه مشر دی هغه راغلی د پیس وی تا او هغه د خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په دې پیښه کې 2 کیلو چاودونکي مواد استعمال شوي دي او دا یو ریموټ کنټرول بمې چاودنه وه او چې کوم مواد نو هغه د پلاستیک په شاپر کې چې کوم دی نو یې خودلې شوي دي په یو دکان په چت کې چې چا ته د یو دکاندار سره یو کس راوړي دي خپل سامان یې پیښې نو په هغه کې په دغه وجه باندې دغه چاودنه چې کوم ده رامنځته شوي ده نو دغه د اے آئی جی شفقت ملک په وینا باندې دا یو ریموټ کنټرول
ډیره مننه غلام غوث د ځان خیال ساته. نور تفصیل او معلومات لپاره به تاسو ته په روانو خبرونو کې راځو. د پیښور پښنغړی بازار کې به میچاودنه شوې ده چې پکې یو لس کسان جوبل شوې دي او اوس ورزو د ریپورتونو سلسله ته د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیر ورځ په پیښور کې خبريالانو ته ویلي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې به د قبایلي مشرانو یو جرګه کوي او وړاندیزونه به یې د روانې میاشتې پاتې وشتمه نیټه د ګوند لخوا را بلل شوې د ټول ګوندیز کانفرنس مخې تک دی. نو موړي هغه خبرونه رد کړي چې ګنې د قطر د سفر پر مهال یې د افغان طالبان او امریکا سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې کړې دي. د مولانا فضل الرحمن د سرګندونو تفصیل نور تفصیل لپاره د خالد خان د رپورت اورو.
دا جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د دوی ګوند په قبایلی سیمو کې د امن پزې کولو لپاره اول په پیښور کې د ټول قبایلی مشرانو یو لوی واکمنه جرګه او بیا وروسته د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو یو غونډه د روان میاش په 28 تاریخ را بللې ده. د شروع په مخام په پیښور کې د کرم ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي منیر اورغزه په جمعیت علما اسلام کې د ګډون وروسته مولانا فضل الرحمن رسنو ته وویل چې هغه د امن په خاطر د عوامي نشنګل له اړخه ټول ګوندیز غونډې ستاینه کوي او هم په دغه لړۍ کې د قبایلي مشرانو یو لویه جرګه په پیښور کې را بللې ده او بیا د هغوی وړاندیزونه به د 28 تاریخ د خپل ګوند له اړخه ټول ګوندیز غونډه کې وړاندې کوي.
د قبایلو خپله یو جرګه مونږ راوخته ده، هغې کې به د راتلونکي مستقبل په باره کې حکمت عملي هم جوړېږي او بیا د فروری په 28 باندې دغه جرګې سره د پاکستان قومی سیاسی قیادت یو ملاقات کول غواړو. آل پارٹیز بہت ویل کیږي چې د جرګي او د پاکستان سیاست مدارانو قائدینو یو پر سره براه راست تعارف وشي.
د یو پښتني په جواب کې مولانا فضل الرحمن اول چې هغه په ذاتی توګه قطر ته تللو چرته چې هغه د امریکای او طالبانو په منځ کې خبر اترو په حق له هیڅ یو غونډه کې ګډون نه کړی.
قطر په دوره کې زما اس قسم لچا سره د مذاکرات ایجنډا نه و او زه خپل نجی او ذاتی سفر باندې تللم او
مولانا فضل الرحمن اول چې طالبانو لړه د هغه نوم د زامن په هیڅ د خبرو اترو د پاره صرف یو اخباری بیان دی، خو بیا هم هغه غنی چې قبایلی سیمو کې روان شخړې صرف په خبرو اترو حل کیدی شي.
دیکھیے طالبان کا سوائے اخباری بیانات کے
گورے طالبانو سره زمون نیغ په نیغه هیڅ رابطه نشتا، صرف اخباری بیانونه دي. خو بیا هم هغوی د رسپانو په ذریعه چې د خبرو اترو کوم پیشکش کړی دی مونږ هغې ته یو مثبت قدم وایو او مونږ وایو چې د دې نه فایده اخیستل پکار دي او دا خبرې د امن د پاره مخکې بوتل پکار دي.
امن کی طرف بات آگے بڑھنی چاہیے.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه بلوچستان کې د هغوی ګوند خپل هزاره رونو ته باور ورکړی دی چې فرقوارانه فسادات ختمولو اصلي ملزمان نیولو او هغوی ته سخت سزا ورکولو کې به جمعیت علما اسلام دوی سره پوره پوره ملاتړ کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
ریپورت کې مو واوریدل چې مولانا فضل الرحمن د قبایلی مشرانو جرګه را غوښتې ده او دا غینه پس بیا د ټول ګوندیز غونډې په اړه باندې هم پروګرام برابر کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند لخوا 13 هفته د ترهګرۍ سره د پیاوړې مبارزې په خاطر د ټول ګوندیز غونډې را بللو وروسته اوس جمعیت علما اسلام هم د روانې میاشتې په 28 نیټه دغه ډول غونډې د را غوښتلو پروګرام کړی دی. په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان وایي دا ډول کانفرنس سیاستوال د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کوي او د ترهګرۍ په ختمولو کې د دې ډېر کردار نخکاری. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال سراج زهیر راکوي.
د رواني میاشتې په 14مه نیټه د هوای منیسټر ګوند لخوا د امن د بحالۍ او د ترهګرۍ د ختمون لپاره د ټولګوندیز کانفرنس رابلل وروستو د جمعیت علما اسلام فیډل هم اعلان کړی دی چې د رواني میاشتې په 28مه نیټه به د اسلام آباد کې هم په دې موضوع ټولګوندیز کانفرنس راغواړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د جمعیت علما اسلام فیډل ویان جلیل جان ویل چې د دوی ګوند فیصله کړې ده چې د امن لپاره به ټولګوندیز کانفرنس رابلي. د پاکستان سیاسي او د دفاعي چارو تجزیه کاران د امن د بحالۍ او د ترهګرۍ د ختمون لپاره داسې قسمه کانفرنسونو ته په کوم نظر ګوري؟ په دې غرض چې کله مشال ریډیو د سیاسي چارو تجزیه کار عقیل یوسف زینه وپوښتل نو هغه سداسي وویل مشال ریڈیو د دفاعی چارو تجزیه کار ریٹائر بریگیڈیئر محمد سعد نو پختل نو هغه اویل چې امن راوستو کې سیاسی ګوندونه سنجیده نه دي، غنی دا مسله به لا پخوا حل شوی وا.
مذاکرات باندې مسئلے حل دا خود ټول بهترین ما په خیال باندې لار دا ټوپک په زور باندې یو مسله نه حل کی کا مزاحمت دې ګروپونو مسلوال ګروپونو دی کاری دا غواړي چې ته مسله په ټوپک باندې حل شو نه حل کیږي، کو دولت هو یا سٹیټ غواړي نه هم نه حل کی. او خبردار سره چې دا الیکشن بل روز روان دی، دې کانفرنسونه کوي دې دې ما خپل منشور پیش کیږي کې دوی چې دې ترخګری څنګه ختمي کړه حکومت کړه له مرزه به ترخګری څنګه ختمه دا زمانی کې مخارج دا کانفرنسونه راغوستل واسه خلک پستر کې خورې چول دي.
د جلیل جان د وینا سره سم چې د کانفرنس بلل لپاره د جمعیت علما اسلام فیډل د جنرال سیکرټری مولانا عبدالغفور حیدری په مشرۍ کې یو کمیټي هم جوړ کړې شوې ده چې د دې کانفرنس ټول انتظامات تر سره کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هیلی
دلته مون خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبب
چې مونږ بالي اور راوتې مونږ با جوړ بیرته دی دل
ته کینیډا په سنټ کې ناست هم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلی
د مشال ریډیو خبرونه اوري. تاندې هیلی پروګرام څنګه چې مودر ته د غړی په سر کې ویل دي د خبرونه د رواني خبرونه په اخیری برخه کې تاسو لپاره لرو او ریډلې بهروي ورسو ریپورتونو ته. په پاکستان کې د تیرې سمودې راهسې د فرقې زی تاو تریخوالی پیخې زیاتې شوې دي چې په دې ورستیو کې خونړی شکل اختیار کړی دی. دا چې د دې شخړو تر شا د بهرنو او د کورنیو کړنو لاس دی او یا دا چې د پاکستان پوځي او سیول ادارې یوالې په ختمولو کې ناکام دي. د دې پوښتنو جواب زموږ همکار مجید بابر په دې ریپورت کې د لټولو هڅه کړې ده.
په پاکستان کې د 1300 کلونو راهیسې په فرقې زتوګا د خلکو وجنا روانه ده او هم په دې لړ کې د روان کال په لومړۍ یو نیمه میاشت کې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې سده پاسه 260,000 وجل شوي دي. د دې علاوه د پاکستان په نورو خارونو کې هم په شیاګانو د بریدونو لړۍ دوام لري. په لاهور کې مې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری نو پوښتل چې په پاکستان کې د فرقي د شخړو تر شا یوازې په هیواد دننه وسلوالې ډلې لاس لري که بهرني قوتونه هم په یو نه یو شکل کې دغه فرقي د شخړو کې ککړ دي؟
گور پدی کی دغه دوړو عناصرو خبر کیږي خو په بنیادی توګه دا چې کوم خلک حمله کوي یا خلک وژني دا پاکستانیان دي. د دوی دلته تنظیمونه موجود دي، دغه تنظیمونو د مشرانو بیانونه موجود دي. مخکې خو به له فرقایز کرکو ډکو کیسټونه او سیډیګان د سړکونو پر غاړه پشل او په 25 روپۍ په ښکارا خرڅېدل. لدې علاوه د دې شخړې په تاریخي توګه فکری مرکزونه هم شتون لري، کتابونه شته او د تاریخ په کتابونو کې هم د فرقه ایز شخړو ذکر شته. بیا د بهرنیو قوتونو یا هیوادونو خبر هم شته او په تیرو وختونو کې بهرني هیوادونو د ځینې مذهبي ډلو سره مالی مرستې کړې دي. په هغه کې د سعودي عربستان او ایران نمونه هم خلک اخلي. له دې علاوه د صدام حسین په دوره کې عراق او لیبیا هم په پاکستان کې له مذهبي ډلو سره مالی مرستې کړې دي.
چکل هم په پاکستان کې کوملوی فرقیزه پیښې وشي نو دغه هیواد حکومتي او امنیتي چارواکي یې تور په بهرنو هیوادونو پورې کړي. خو پوښتنه دا ده چې که په دغو شخړو کې کورني او یا بهرني قوتونه ککړ دي نو آیا مخنیوی یې د پاکستان د امنیتي او استخباراتي ادارو ذمواري نه ده؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر جنرل ریټایرډ اسد دورانی وایي
ګورا استخباراتي ادارې 100% معلومات نشي ترلاسه کولای او بلدا چې کومه لوبه وي ادا د ورځو هفتو او یاد کلونو خبره نه وي. دا لوبه په لسګونو کلونه وخت اخلي. زما د دې خبرې نه دا مطلب نه دی چې ګنې دا د استخباراتي ادارو ناکامي او یا غفلت نه دی، خو دا تم ساتل چې ګنې استخباراتي ادارې بالکل مکمل معلومات ترلاسه کولای شي دا سمه خبره نه ده. او په ملک دننه د دا ډول استخباراتو راغونډولو لپاره تر ټولو کارآمده استخباراتي ادارې پوځي نه بلکې سیول ادارې کېدای شي، لکه د بیلګې په توګه آی بی شوا یا سپیشل برانچ شو، ځکه چې د دوی جال په ټولنه کې هر ځای کې موجود وي. خو د بده مرغه دغه ادارې سیاسي حکومتونو د خپلو ګټو لپاره زیاتې کاروي او چې پوځي حکومتونه راشي هغوی ورته توجه نه ورکوي او شاته یې کړي. نو زما په خیال د دغو ادارو کمزوري د استخباراتو راغونډولو په مخ کې لوی خنډ دی.
پروفیسر حسن عسکری وایي چې دا ډول فرقیز ډلو تر شا بهرني او یا کورني قوتونه چې کومې مالی مرستې کوي نو هغوی دغه مالی مرستې د تشدد ایجنډې سره تړي نه، بلکې هغوی د هغه رجحان مرسته کوي چې کوم په ټولنه کې پرمختګ کولی شي. او چونکې په پاکستان کې د تشدد نه ډک رجحان موجود دی نو ځکه دې ته وده ورکول اسان دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د مشال خبرونه او ری ورزو کراچۍ ته د ورکوښو بلوچستان د مندلو لپاره د جوړ شوی او تحریک مشر قدیر بلوچستان په کراچۍ خار کې د بلوچستان د ورکیدلو لړۍ دوام لري. د نوموړي په خبره دوی په یاد خار کې په خپل ورکوښو خلکو پسې ګرځي خو یوازې د هغوی مسخ شوی مړی ورته ترلاسه کیږي. په دې اړه نور تفصيل د کراچۍ نه زموږ خبريال سفر کریم راکوي.
د ترتم شو بلوچو لپاره د چلیدونکو تحریک وایس فار بلوچ میسنگ پرسن مرستیال مشر قدیر بلوچ وای په دې ورستیو کې لکراچي څخه د هغه بلوچو مړی مندل شروع شوې دي کوم چې د بلوچستان لبیلابلو برخو څخه وخت په وخت ترتم شوې دي. لمشال رادیو سره په خبرو کې قدیر بلوچ ویلي د تیرې وینیمه میشتې را پدې خو د کراچي لسرجانی ټاون څخه د ورکو شو وو بلوچانو مړی مندل شوې دي.
پورته کوي تربت کوټا خوزدار مستونگ سا او بیا دلته انویسټیګیشن کوي، تحقیقات کوي او هغه بعد د مسخ شوه لاشونه سرجانی ټاون دا کینټیریا کې راځي. الته دوی تسکن اور مورز دا دوه درې ورځ کېږي دوه لاشونه مشته نور ملاو سو تا د دې د یو نیم میاس کې تقریبا او لاشونه مرته ملاو سو دي.
د نوموړي په خبره درې ورځې مخکې چې د کومو دوه بلوچانو مړی مندل شوی دوی د اکتوبر په میاش کې د بلوچستان له تربته ترایتم شوی وو. یاد دی وی د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې د تیری وګدې مدیره هسي د نامعلومه وسلوالو لخوا د وجل شوو کسانو د مړو د موندنې سلسله را روانه ده. خو په مبینه توګه له بلوچستانه د ورکو شوو کسانو د مړو د موندنې پیښې له یادې مودې مخکې کله هم مخې ته نه دي راغلي. د سرجانی ټاون د پولیسو مشر اجاز راجپروي د دوی د تاڼې له حدودو وخت په وخت مړي پولیسو ته په لاس ورځي. څو ورځې مخکې دوی ته د نعمت الله او اختر علي بلوچ مړي په لاس ورغلی وو چې د پیژنګلو وروستو یې دواړه مړي وارثانو ته ورکړي دي. زمنگ پسیما کی زیات مڑی غرزول کیگی یو خودلتا علاقہ زیاتا دا بل دلتا زنگل او دشتا دا دلتا مڑی ضرور مندل کیگی خود دانشم ویلے چې دا مڑی د ورکوشو او کسانو دی قدیر بلوچ زیاتوی پتیرو لس ورځو کې د بلوچستان څخه کراچۍ ته راغلی پنځه بلوچان د خار له رئیس کوټ ډالمیا او گلشن میمار څخه ترې تم کړی شوی دی
او تربت سے خلق دلتا راضی سبق دے پا رہے بولے اعلی تد یونیورسٹی ادانس تو تربت کے دلتا راضی دری کسان دا لس ارس کی جی دلتا رئیس گوٹ کراچی کے ددیز سپورت کرے اور یو پنجبل سڑے ہوں آگا ڈالمیا سا پورت کرے اس بلوچستان سا ہر سو کے راضی کراچی تا سنت دوی پورت کئی او یوړلی تفتیش کئ او بیا د دې مسخ شوه لاش تس کئ او تربت سره څوک راځي هم دغه آل دی او د کراچی کې څوک سبق وای هم دغه آل دی بلوچستان کې بلوچ محفوظ نه وو اوس کراچی کې هم محفوظ نه دی اوس سند کې هم محفوظ نه دی
د وایس فار بلوچ میسنگ پرسن مرستیال مشر قدیر بلوچ ادعا کوي چې د کراچۍ بلوچان هم د خپل حقونو د ترلاسه کولو په مخاره اوچت شوې دي او د کراچۍ څخه د بلوچستان د بلوچانو د ورکیدو او د هغوی د مړو ترلاسه کېدل د کراچۍ میشتو بلوچانو د ویرولو په مخه تر سره کیږي کڅو هم قدیر بلوچ د دغه ټولو پیښو تور د پاکستان په استخباراتي ادارو او اف سی ځواکونو لګوي خو یادو دواړو ادارو تل دغه تورونه رد کړی دي ظفر کریمی مشال ریڈیو کراچی
ویل کیږي چې د پاکستان د قبایلی سیمو د ستونزو یوازنې حل لارې د غلطا د تعلیم عام کېدل دي که څه هم د پاکستان حکومت په سیمه کې د تعلیم د خورولو لپاره یو شمېر منصوبې اعلان کړي خو د سو کلونو د تیرېدو باوجود دغه منصوبې لا هم سرته نه دي رسیدلې په دې حق له چارواکي څه نظر لري د یوې لنډې دمې نه پس ریپورت کې به یې تفصیل واوري د پاکستان مرکزی حکومت په قبایلی سیمو کې یو شمیر سیاسي او پرمختیايي اصلاحات کړي چې پکې د سیاسي حالو زلو د اجازه ترڅنګ د تعلیم د ودی اړخته هم ډیره پاملرنه شوې ده قبایلی سیمو کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د روانو منصوبو په اړه فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د سانګې مشر محمد هاشم وای
بس تعلیم خو زمين څنګه د حکومت پرایورټیز کې ده کنه نو سبا هو چې د فاټا کم حالت کې نو دا بغیر تعلیم نه هو حالات بل ہے کہ دین تک جام مند پر ہو تعلیم ضروری ہے تعلیم میں پر امن ضروری ہے نو دے پر زمین کو سے سکول سکول لو کالج نہ ہو مکھ نہ ہو زمین کا یونے منصوبہ تھا کہ فاٹا دا پر یہ یونیورسٹی جوڑی گی اور پر جیسے کہ جکم یہ کیڈٹ کالج تا زمین کا مطلب ہے روان دے بلا لواز زمین کا جکم دا فاٹا طالب علم مطلب ہائر ایجوکیشن کئی ماسٹر ایم فیلو پی ایچ ڈی اگے دا پر مطلب ہے باقاعدہ گورنمنٹ طرف سے دا کم دا یونیورسٹی یا کم دارو خرچی دی هغه حکومت برداشت کړي
نو موړی زیاتوی د دې ترڅنګ حکومت د قبایلی سیمو د پارلماني غړو په مشوره په باجوړی جنسي کې یو میډیکل کالج هم جوړوي دا چې په دې لړ کې څومره عملی کار شوه د باجوړی جنسي نام منتخب شوه د قامی اسمبلی غړی اخونزاده چټان وای
څو کور چې د میډیکل کالج تعلق ته پاغې د پارانو کو په باجوړ کې ځمکه غوښته شوې ده او ان شاء الله تعالی ان قریب به پاغې باندې کار شروع کیږي په ولنی زربانی د قبایلو نه گورنر واغستل شو چې هغه د قبایلی خاورې سره تعلق ساتي په خپل باندې قبایل دي دا ټول مسائل په خپل سترګو باندې ني ان شاء الله تعالی موږ امید لرو چې د دې گورنر سره زمونږ هغه کم مسائل هغه ډېر په تیزی سره چې کمپیننګ پراتو او کم داسې دي چې هغه په پایپ لاین کې دي هغه ډېر په تیزی سره په پاغې باندې کار شي
که څه هم دا منصوبې د قبایلی ولس لپاره ډېرې ګټورې دي خو د تیرو سو کلونو راهیسې د ځن اخکار دي محمد هاشم وای په دې لړ کې یو ستونزه داوه چې دا ادارې د سیمې په کومو برخو کې جوړې شي اوس دغه مسله د قبایلی پارلماني غړو په مرستو هواره شوې او امید ده چې په جوړېدو به یې ډېر وخت ونه لګي
یونیورسيټي چې دا هغه لپاره بغیدا موږ په 262 کانال موږ دلته په دې فرکوارډ موږ خسته ده او دا غیا د پر موږ اوس مطلب دا چې پی ای یو غا پروجیکټ امپلیمنٹیشن یونټ هم بغدا جوړ کوغه دا پر دې ویسی سلیکشن هم اوس بل ورس کورن سے راوی سلیکشن کوو مطلب دا اپارټمنټ هم شو نو دا مطلب دا چې او بل ډول چې زمون سره چې کوم تینځ ډیگری کالجز دي کنه پای کې درې فورس ګریجویټ کالجز دي آی کې موږ دې دې سیټلایټ کې په سیستم باندې ډیکلیئر کړل نو پای کې به دا نه وي دا نه وی کال نه و پای کې دا تینځو سبجیکټو مستر کم پوسټ ګریجویټ کلاس دې دا په سٹارټ دین علاوه تاسو ته بل کوم چې موږ په کوم ایجنسی کې یو آی ټی یونیورسټیم جوړو.
اخونزاده چټان وایي د موجوده حکومت لخوا د نوي گورنر ټاکل چې په خپل هم د قبایلی سیمو اوسیدونکو دی یو ډیره ښه فیصله ده او قبایلی ولس تمه کوي چې په سیمه کې د ډیر وخت راهیسې د ځان اخکار د تعلیم د پرمختګ منسوبې به اوس ډیر زر عملی شي. د خبرونې نیمای تر رسیدلې یو د ماسپخین یو نیمه بجه شو د بوریوال کاکلنا د خبرونو لنډی زاورو.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په قبایلی سیمو کې د امن لپاره قبایلی جرګه او ټولګندیز کانفرنس را بللې ده. نوموړي د چهارشنبه په ماښام په پېښور کې خبري اعلان ته وویل چې د دوی ګوند به په قبایلی سیمو کې د امن راوستلو لپاره لومړی یو لوی قبایلی جرګه کوي او بیا د روان میاشتې په 28 نیټه ټولګندیز کانفرنس را بللې ده. د ورکو بلوچو در خوشی کولو لپاره مبارزه کوونکې سازمان وایس فارمیسینګ بلوچ پرسنز ویلي چې له بلوچستان څخه د ورکو سو بلوچ مړي اوس په کراچي کې غورځول کیږي. د یاد سازمان مرستيال مشر عبدالقادر بلوچ د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې په تیر یو نیم میاشت کې د کراچي له سرجاني ټاون څخه د ورکو سو او بلوچستان مړي مندل سوی دي. د افغانستان د لغمان ولایت د والی ویان سره د ځواک ته چهارشنبه په ورځ رسنوي ته ویلي چې افغان ځواکونو د دې ولایت په لنګار ولسوالۍ کې د چنیز عملیاتو پر مهال 15 وسلوال وژل دي. سره د ځواک د هم ولیدي چې په وژل سو کې دوه ځانمرګي او څلور پاکستانی طالبان هم شامل دي. وسلوال طالبانو ویلي چې دوی ته دومره زیان نه دی رسیدلی. او د امریکا د بهرنیو چارو مرستيال وزیر رابرټ بلیک ویلي چې امریکا به له افغانستان د خپل پوځي سامان د ایستلو لپاره د تاجکستان له لارو کاروان اخلي. د جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستيال وزیر رابرټ بلیک ویلي چې امریکا د پاکستان لار په نظر کې لري او د ازبکستان له لارو به هم استفاده وکړي.
د بوریوال کاکل نامو د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز واورید او اوس په مخلي چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي را بیا کرام یې مهم ټکی راغون کړې دي راځي چې په غړې واورو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک د هزاره برادرۍ علاقې ریډ زون ګرځولې دي او د لشکر جنگو خلاف د اپریشن خبرداري ورکړې دي. ادارې مخ کې لیکي چې ترهګرو او ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو په ملک کې کوملو به شروع کړي ده نو دا یو مودې راځي جاری ده او دغه خلاف د اپریشن اعلانونه هم په مختلف وختونو کې شوي دي. خو د دې په نتیجه کې چې ترهګر سغواړي هغه کار وکړي او قانون نافذ کونکي ادارې هیڅ نه کړې شي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې حالاتو کې ضرورت د خبرې دی چې د ترهګرو او د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو په خلاف د کاروایی وکړي شي. د استخباراتي ادارو په ذریعه د ضروری معلومات جمع کړي شي او په ډیر سوچ او فکر د اپریشن وکړي چې ملک د ترهګرو پاک کړي شي. مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د پلاستیک تیلو د استعمال نه د کینسر غوندې خطرناک مرض خبرېدو کې د اضافي اطلاعات د تشویش وړ دي. خو د افسوس خبره دا ده چې په دې اړه ولس د اثراتو نه به خبره دي. ادارې وړاندې لیکي چې هسپتالونو او نورو د ځینونه د پلاستیک تیلې جمع کیږي او نوې تیلې تر بیا جوړیږي چې پکې بیا خلک د ضرورت شیان د کور د استعمال لپاره وړي نو دا صحت ته ډیر نقصان ورکوي. ادارې لیکي چې د افسوس خبره ده چې سرکاري سطح باندې د پلاستیک تیلو په تیاری پابندی ده خو د دې باوجود د دې په تیاری او استعمال کې هم لږ کمی نه راځي. که اعلی چارواکي وغواړي نو دا اسانه سره ختمولی شي خو سوال دا دی چې څوک به یې کوي. ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې یو منتخبه حکومت خپل آئینی موده پوره کوون کې ده او الیکشن راتلون کې دي. ټول سیاسي ډلو د الیکشن په سلسله کې خپل هلې ځلې شروع کړې دي. ادارې مخ کې لیکي چې څنګه د الیکشن لپاره د تاریخ او د شیډول اعلان وکړي شي نو د امیدوارانو د نامزدګۍ جانچ پړتال عمل به شروع شي او په دې سلسله کې الیکشن کمیشن د 15 ترمیمونو منځوري ورکړه. ادارې زیاتوي چې اوس به امیدواران په شپږو پاڼو مشتمل د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولو په وخت به خپل اساسي بانک اکاونټس او د خپل خصو بچو اساسي او د ټیکس ټول تفصيلات او رسیدونه به هم ورسره جمع کوي. اداري اخیره کې لیکي چې د الیکشن کمیشن اقداماتو نه داسې ښکاری چې روان ټول ټاکنې به پاکي او صفا او غیر جانبدار وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د شیا مسلک خلاف د تشدد په اړه لیکلي چې وایي ډیر خلک داسې فکر کوي چې د پاکستان امنیتي ادارې د خپلو ګټو لپاره وسلوالو ډلو ته سنوي، خو اوس په کار دي چې د هیواد د آرامۍ لپاره یې د دغې وسلوالو ډلو خلاف ګامونه پورته کړي. بلې خواته کریستین سانس مانیټر ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې د بهیر د کامیابۍ لپاره ځینې وړاندیزونه کړي دي. بشیر ګواخ د دې دواړو مقالو مهم ټکي دراوروي.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان حکومت او پوځ دواړه په دې خبره خاموش دي چې بلوچستان کې د شیعو وژنې څوک هڅوي. ځینې وایي چې د دې مسلې د حل لپاره دی بلوچستان پوځ ته وسپارل شي، خو ځینې نور بیا دا وړاندیز ځکه نه مني چې د پاکستاني پوځ ځینې برخې د لشکرې جنگوي دغه سنی وسلوالې ډلې سره په اړیکو تورنې دي چې د شیعو د وژلو ذمواري پر غاړه اخلي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې هیڅوک د وسلوالو او د پاکستان د ولسی حکومت ترمنځ په اړیکو باور نه لري، خو د وسلوالو خلاف د ګام پورته کولو لړکی د ملکی حکومت ویره د بلوچستان د داخله چارو د سیکرټري له دې خبرې ثابتېږي چې دوه ورځې وړاندې یې ویل د خالی پورس شوي کوټه کې په شیعه هزاراو د شوي برید پشان نورو بریدونو کې ککړو وسلوالو د معلومولو لړکی دوی ځینې معلومات لري خو شریکولای نشي. دا په داسې حال کې دا چې لشکري جنگوي په خپل ښکار ویلي چې دا بریدونه دوی کړی. ګارډین ورځپاڼې لیکلي دی روسيو کې پاکستان کې د شوي تشدد پیښو پاړه هر سړی بیل بیل نظر لري. ځینې خلک وایي دا کشمیر کې د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د پاکستان د جاسوسي ادارو او وسلوالو ډلو ترمنځ د اړیکو له وجې دي. نور وایي دا د راتلونکو انتخاباتو د ځنډولو لپاره کیږي. ځینې نور یې د بلوچ ملت پالو خلاف د پاکستاني پوځ د پلانونو حصه ګڼي. ځینو ته پکې بهرني لاسونه ښکاري، ځینې پکې بیا د سعودي عرب مداخله ویني. بلخوا د امریکي کریسچن ساينس منیټر ورځپاڼې افغانستان کې د سولې په اړه لیکلي چې د هیواد کې د پراخه آرامي راوستلو لپاره باید د ټولو خواوو لکه د حکومت، یاغیانو، مدني ټولنې، سیاسي او مذهبي ډلو استازي په دې بهیر کې برخه واخلي. په مقاله کې راغلي چې د سولې مذاکراتو مشري باید د افغانستان په مشرۍ وشي، د امریکا په ګډون نړیوالې باید ملاتړ وکړي او پاکستان ته پکې باید برلاسه رول ورنکړل شي. ورځپاڼه لیکي خبرې باید ښکاره او هیڅ پټ جوړ جاړی دې نه کیږي. لیکوال وایي د پخلاینې بهیر د لږ تر لږه په لومړۍ مرحله کې د کوم منځګړي ملک لخوا چې د ناټو غړی نه وي وڅارل شي. کریسچن ساينس مانیټر لیکلي په 2014 کال کې غربي هیوادونه له افغانستان څخه خپل پوځیان وباسي، خو بیا هم باید دوی دا هیواد یوازې پرې نه کړي ځکه چې په 1988 کال کې یې د روس له شکست وروسته دغه سکړې وو او نتیجې یې د افغانستان لپاره ښې نه وې. په ځانګړې توګه دغلته کورنۍ جګړې شروع شوې وې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې بعد راتلونکو انتخاباتو پر مهال په اول وار سیاسي سرګرمیانې شروع شي. په داسې حال کې چې د پاکستان په سیاست کې د دې هیواد د قبایلی سیمو د خزو ونډه د نشت برابر ده، پوښتنه دا ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې بعد د قبایلی سیمو د خزو سیاسي فعالیت په څه ډول وي. په دې موضوع زموږ همکار ملیحا میرزاده دا رپورت برابر کړی چې تاسو اورېدو ته راپولم.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې اصلاحات راوستلو په لړ کې صدر آصف علي زرداری په 14 اگست 2011 کې پولیټیکل پارټیز ایکټ فاټا ته د غزولو فیصله وکړه. له دې وړاندې په قبایلی سیمو کې د سیاسي سرګرمیانو اجازه نه وه او د فاټا نه به د پارلمان غړي په آزاده توګه منتخب کېدل. دا چې په راتلونکو څو میاشتو کې دننه په پاکستان کې انتخابات کېږي، د دغه قانون تر غزولو وروسته به په لومړي ځل په فاټا کې د سیاسي هلو ځلو پیل شي. دا چې په قبایلی سیمو کې د ښځو د سیاسي برخې څخه حساب کتاب وي، د شمالي وزیرستان نه د پارلمان غړي کامران خان وایي
د پارټۍ چې کم سایز راشي په پارلیمنت کې بیا د هرې پارټۍ د هغه سایز مطابق هغه ته د ماینورټیز پلس د کم ریزرو سیټ د ښځو چې کم سیټونه وي د هغه د سایز مطابق هغه ته ملاو شي.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو خزینه فعالین وایي دوی هیله منې دي چې د دې قانون سره به اوس تفاټه ښځې هم د ملک د نورو برخو په شان مخې ته راشي چې مخکې یې داسې نه شو کولی. ناهید افریدی چې په قبایلی سیمه کې یو سوشل ورکر ده وای
نو سپور خو فاټا کې اړو کریټیکل اکټ ایکسټینډډ نو اته کې بس سیاسي سرګرمیانی وي د سره نه نو زمونږ د خزو خو خو پرې د پرې د سړو هم چې کوم نه لري کی څنګه شوه بس کې دې ز لا فرست ټایم کریټیکل اکټ ایکسټینډ شو غو سره سیاسي سرګرمیانی به شروع شي نو اوس دینه پاره مونږ یو د خل جوړ کړم د تکړه قبایلی خويندې تک ورته مونږ وایو مونږ چې کوم نه د خپل سفارشات په لمنی کمیټې د هیومن رائټس هغه وړاندې مونږ د پیش کړی چې فاټا کې د خزو د پاره تاسو نمائنده ورکړي قومی اسمبلی کې او سینټ کې خو تاسو پته لري چې د دې لپاره به خو آئین کې چینجز راولي او د ټولو پارټیو کنسنسس به ډیولپ کیږي نو دا دې لپاره خو موږ هغه ځای کې کوو او موږ درو چې کېږي چې څه وخت موږ د نمائندګۍ د خزو په حواله سره ملو شو
د پاکستان د قبایلی سیمو نه دا وخت په پارلیمان کې د خزو سره نمائندګۍ نشته د کامران خان په خبره داسې ګمان نه کوي چې په دې انتخاباتو کې به د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي خزو په سیاسي برخه کې څه واضح فرق مخې ته راشي ځکه چې د سیمې روایت ته دې اجازه نه ورکوي
دا فکر لیکي چې کني د دې پولیټیکل پارټي اکټ نه پس به د فاتنا د خزو نمائندګي راشي دا هغه وجه دا ده چې د هر علاقې یو خپل ټریډیشنز وي نو زمونږ په ټریډیشنز کې دا خبره ده چې مونږ زمونږ خزي چې دی هغه لکه تر اوسه پورې هغه په سیاست کې حصہ نه اخلي هغه ته د خپل کمیونیز د طرف نه د دې خبرې اجازه شته چې هغه په سیاست کې حصہ واخلي د هر پارټي چې کم دي هغه مخصوص نشستونه خو یقینا چشته زما خیال پاغې کې دغه وجه وه چې د کم پولیټیکل پارټي اکټ نو په پاټا کې نو اوس چې کم الیکشن را روان دي نه پس په بیا پته لګي چې آیا سیاسي جماعتونه په دې حواله باندې څه قدم اوچتوي
خو بیا د ناهید افریدی په خبره د فاټا په خزو کې ډېر صلاحیت موجود دی او د فیصله سازی لپاره سیاسي شعور لري
مونږ چې کله جی په اسلام آباد لاړو د فاټا ټولې ښځې زنانه وي ټولې مونږ سره مونږ ټول لاړو نه هغه وخت کې دا اکثر دا خلک دا وایي چې د فاټا کې خلک وړو
په فاټا کې د سیاسي ګوندونو د قانون یا پولیټیکل پارټیز اکټ تر مخه سیاسي ګوندونه کولی شي چې په ټولو قبایلي سیمو کې خپل دفترونه پرانیزي او دغلته د خپلو ګوندونو تنظیمونه فعال کړي
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل خاطر
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مشکل کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ
د پاکستان په شمول نن په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ منځل کیږي دا چې د پښتو ژبې شاعران او ادیبان د دې ورځې ارزښت څنګه ګوري او کوم ځانګړې غونډې جوړې کړې دي په اړه یې د اسلام آباد ناظم خبريال سراج ظهیر دا ریپورت راغلی
نن د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د مورنو ژبو نړیواله ورځ مانځلی شي چې مقصد یې دی چې په قانونو کې دا شعور را پیدا کړي شي چې هر بچی ته د لومړی زده کړې په مورنۍ ژبه کې وروخودل شي په کال 1999 کې د اقوام متحده د تعلیم ساينس او کلتور ادارې یونیسکو لخوا اعلان وکړی شو چې هر کال په 28 فروری به د مورنو ژبو ورځ مانځل کیږي او دغه رنګ په لومړی ځل په کال 2000 کې په 28 فروری د مورنو ژبو لومړی ورځ ومانځل په پاکستان کې هم د دې ورځې په مناسبت سره سیمینارونه لاریونونه او نورې غونډې تابع شوې دي چیرته چې د مورنۍ ژبو په اهمیت رڼا غورځول کیږي د مردان سیمې سره تعلق لرونکي شاعر ادیب او وکیل اکبرتی مشال ریډیو ته وویل چې دوی دې لړکي درې دستوري تابع کړي دي چې په پکې د مردان سیمې ژبپوهان سیاستوال او د پښتو ژبې شاعران او ادیبان ګډون کوي
د یوشتمې فروری کې کوم چارټر د اقوام متحده لاره هغه باندې پاکستان لاسلیک کړی په دې وجه موږ خپل ملک واقدار ته وایو چې دا خپل دستخط لاسلیک پاسداري وکړي او دلته مورنو ژبو له هغه مقام ورکړي چې کوم د هغه حق دی
د غرنګ کلج مشال ریډیو کراچي کې د اتفاق ادبي جرګې صدر شاعر او ادیب ساګر تن کې دي سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې د دې ورځ په مناسبت سره دوی یو مشاعره تابع کړي دا او لدی رستو با یو پرامن یون هم تر سره کوي
نو سره دا مسله ده چې زمونږ بچي په کور کې په
پښتو وایي، په کور کې پنجابي وایي، هغه چې سکول ته لاړ شي هلته بیا اردو وایي، هلته ورته انګریزي وایي، هغه شپږ اته کاله د هغه غریب په دې کې لاړ شي. موږ دلته په هر یوویشتمه فروری باندې د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د پاکستان هر بچې ته د په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړی شي. او د کراچۍ لپاره دلته کې موږ دا تجویزونه باقي ده، حکومت سند ته هر کال باندې موږ کړي دي چې کومې علاقې د پښتنو علاقې دي په هغه سکولونو کې د پښتو د مضمون په تور باندې شامل کړی شي.
د کوټې سره تعلق لرونکي پښتو ژبې شاعر او ادیب صادق ژړک مشال ریډیو ته وویل چې هم له دې مورنو ژبو له وجې د پاکستان نه بنګال بیل شوی دی، نو باید چې د پاکستان حکومت د ټولو قومونو بچو ته په مورنۍ ژبه کې د زده کړو حق ورکړي.
بنګالیانو چې بنګالی ژبه نه ورکوله، بلکې دوی ټوپې کوي اوس دغه ژبه پښتنو ته نه ورکوي. د کوټې ته د دې ژبې سره ورانۍ روان دی. موږ اوس په پریس کلب کوټه کې د پښتو ادبي غورځنګ له پلوه د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ مانځو، چې په دې کې د پښتو علاوه بلوڅان، دراویان، هزارګان د ټولو ژبو خاوندان راغلي دي. پر دې باندې به اوس غونډه کې مقالې پیل کیږي.
کلی چې مشال ریډیو ژبپوهان شاعر او ادیب ډاکټر راجولي شانه د ژبو او د دې ورځې د اهمیت په اړه وپوښتل، نو نوموړي سداسي وویل،
لسم پورې چې زموږ ماشوم رسی نو هغه خبر دوم اردو کې سر دکړه کړي، نو هغه ثانوي ژبه کې بیا وروسته هغه ته انګریزي کې تعلیم شروع شي. نو ځکه د دنیا د قومونو د رفتار کې زموږ خلک وروسته پاتې دي، نو دنیا منلی ده او قومونه منلی ده او د مذهب له لورې هم دغه اجازت ده چې دا زده کړې باید دا په مورنۍ ژبه کې وشي.
د ذکر وړ ده چې د یونیسکو د یو رپورټ تر مخه د کال 1950 نه را پدې خوا تر اوسه د 240 ژبو وجود ختم شوی دی، او که حکومتونه خپل ژبو ته پاملرنه ورنکړه نو موجوده ژبو کې هم د ډیرو وجود ته خطر دی. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نن په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو ورځ نمانځل کیږي. په دې اړه مو رپورټ واورېده او اوس وخت شوی دی د پروګرام تاندې هیلې چې د ښځو لپاره ځانګړی دی. دا پروګرام تاسو لپاره زمونږ همکارا فرخنده وزیر برابروي.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. نن به د پښتنو نجونو او ښځو لیکوالانو په یوې ویبپاڼې خبرې کوو چې مقصد یې د خپلو مسلو په اړه پوهه پیدا کول دي،
یعنی روانو چارو، کلتور، اقتصاد او ټولنیز مسایلو په هکله موږ لیکنې لرو په دې ویبپاڼې کې.
تاندې هیلې.
د پاکستان او افغانستان د پښتنو نجونو د پښتون ویمن ویو پوینټ، یعنی د پښتنو ښځو د نظر او فکر په اړه یو فورم جوړ کړي چې غواړي د پښتنو ښځو مسلې په ډاګه کړي او د حل لارې ولټوي. د فورم غړي وایي دوی کوشش کوي په خپلو لیکنو کې د یوې پښتنې د ژوند او هغې ته د ورپېښو مسلو عکاسي وکړي. ملالۍ بشیر چې د چک ریپبلک په پراګ ښار کې ژوند کوي او د افغانستان د کندهار سره تعلق لري، د دغه فورم په جوړونکو او ایډیټرانو کې یو ده. وایي دوی غوښتل چې نه یوازې د پښتنو ښځو بلکې د سیمو په مسلو خبرې وکړي، نو ځکه یې داسې یو فورم جوړ کړ.
هر څوک داسې یو فکر لري، یو سوچ لري د ځان سره چې داسې یو فورم جوړ کړي چې پښتنې ښځې په کښې کې ټولې شي، خپله خبره په کښې کې ولیکي، یا لکه څېړنې دي وکړي پر مختلفو موضوعاتو باندې چې د پښتنو په سیمو کې کوم مسایل دي پر هغه باندې. نو داسې ډېرې ښځې زموږ پښتنې چې دي د هغو سره دغسې یو سوچ و، خو چا دا خبره کول نه یو د بل سره، لکه ډېر مشکلات و د وخت د وجې څخه، د نورو مشکلاتو دا به دا ووایم چې د لیرېتوب د لاسه چې یو بل ته د انټرنیټ مسایل کې داسې چې په کښې کې وي په دغه کې زما په ذهن کې داسې یو خبره وه، خو ما د چا سره شریکه کړې نه وه. کوم وخت چې ما دا خبره واورېدل چې داسې یو فورم باید جوړ شي د ښځو لپاره چې هغه باید پر ریسرچ باندې جوړې شوې څېړنې پر د ریسرچ پر بنیاد باندې څېړنې ولیکي، نو بیا زما دا خبره ډېره خوښه شوه او ما دا کار ورسره شروع کړی ده. نو دا کار کرار کرار په مخ دی. په دوې هفتې کې دننه موږ سایټ لانچ کړي، آرټیکلز ورته ولیکله، او هغه مو ایډیټ کړل مو یو اورګنایزیشن سټرکچر جوړ کړ د خپل ځان لپاره چې چوکاټ په هغه کې مش کم کم لکه کم کم مسؤلیتونه لري اره شبه باید هغه د دې ویب سټ لپاره چې کار کوي.
ملالای بشیر وای اقتصاد د پښتنو یو لوی مسله ده او تیرې بدمنۍ د دوی په کاروبار بد اثرات غورځولي، نو ځکه دا کوشش کوي زیاتره په اقتصادي مسلو لیکل وکړي.
تر اوسه پورې ما پر اقتصاد باندې لیکنې کړې دي او پر اجتماعي مسایلو باندې چې د پښتنو په ټولنه کې موجود دي پر دغه مسایلو باندې ما څېړنې لیکلې دي چې پر ریسرچ باندې بیس دي. نو دا مې په دې خاطر باندې اخم چې دا موضوعګانې په نظر کې چې یو خو اقتصاد ما پخپله ویلی دي زما فیلډ دی. زه کولای شم چې پر اقتصاد باندې لیکنې وکړم، څېړنې پر ولیکم او د پښتنو شکلو مسایل چې دي په اجتماع کې پر دغه باندې مې په دې خاطر باندې لیکنه وکړله چې زما داسې ډېر په ذهن کې ډېر مسایل شته چې پر هغو باندې کېدای شي چې خبره نه وي سوې تر اوسه پورې یا ډېر لږ پوښتنې وي څېړنې لږ پوښتنې وي پر دغه مسایلو باندې. نو په دې خاطر باندې ما دغه دغه انتخاب کړی چې تر اوسه پورې لا کېدای شي پر نور مسایلو باندې هم لیکنې وکړم. د دې بعد
د دغه وپانې ویاندا سپوږمۍ وزیري کاکړوای دوی غواړي د افغانستان او پاکستان نه هم انجونې په خپلو مسلو لیکل وکړي. سپوږمۍ دا هم وایي که څه هم په نړۍ کې د پښتنو په مسلو وخت په وخت لیکل کیږي، خو دوی غواړي پښتنې په خپل د سیمې او ټولنې په مسلو خبرې وکړي او باید د هغه ټولنیزو روایتو خلاف لیکل وشي چې د دوی ژوند ترې متاثره کیږي.
نه یوازې مونږ په دې پانه کې د پښتنو ښځو په اړه لیکنې کوو، بلکې په ټولنه کې چې څه روان دي دا روانو چارو په اړه هم لیکنې کوو. یعنی ضرور نه ده چې دا یوازې هغه د ښځو مسایلو په هکله لیکنې باید وشي. مثلا هر هغه موضوع چې پښتنو ته پښتنو پورې اړه لري نو هغې موضوعګانو په هکله هم او یا سیمې کې چې څه روان دي پاکستان او افغانستان سیمو کې چې څه روان دي، یعنی د هغې خبرو په هکله هم لیکنې مونږ کوو. یعنی روانو چارو، کلتور، اقتصاد او ټولنیزو مسایلو په هکله مونږ لیکنې لرو په دې پاڼه کې. مونږ یعنی کوشش کوو چې هلته هم ښځې پوه شي، لکه د دې پاڼه د ورځ نه چې مونږ دا پاڼه لانچ کړې ده تقریبا 28 فبروري، یعنی تقریبا دوه هفتې هم پوره شوې نه دي، خو تر اوسه ډېر خلکو ورو ورو تر څو چې زمونږ پاڼه په هکله پوه شي مونږ غواړو چې هغوی هم د لار کې ځان سره ولرو چې هغې هم لیکنې وکړي. یعنی شاید راتلونکي کې به ولرو ښځې چې هلته وي او د هغې هلته چې خپله په افغانستان او پاکستان کې لیکنې وکړي مونږ ته، آینده کې شاید ولرو، خو اوس فلحال نه لرو. اوس زیاتره د هغه کسان چې مونږ بورډ کې یو او نور کسان چې مونږ ته لیکنې کوي زیاتره اروپا او امریکا کې دي، خو شاید یعنی خلکو مونږ ته ویلي دي د هغې جنه چې غواړي مونږ ته لیکنې وکړي او شاید
سپوږمۍ چې په امریکا کې ژوند کوي وایي هدف یې دا دی چې د امنیتي مسلو نه علاوه په ټولنیزو او د ژوند په تور طریقو خبرې وکړي او په ټولنه کې پوهه پیدا کړي.
یعنی د ښځو ډېر زیات زمونږ سیمو کې، یعنی پاکستان او افغانستان پښتنو سیمو کې ډېرې دغسې ټولنیزې مسایل دي چې ښځو پورې مربوط دي. مثلا مونږ غواړو چې د دې په دې پاڼه کې مثلا د کم عمر نجونو ودول یا د ښځو بدو کې ورکول، ډېر نور دغسې مسایل دي چې شاید امنیت پورې هم مربوط نه وي، خو دغسې بعضې دودونه دي د زمونږ سیمو کې چې یعنی د ښځو په وړاندې، یعنی چې یعنی زمونږ په پښتون میشتو سیمو کې پلې کېږي، یعنی د هغې د منځه وړلو لپاره مونږ څه کولی شو؟ هغه دا ده چې کولی شو د هغې په هکله لیکنې وکړو تر څو خلک په هغې پوه شي او کېدلی شي آینده کې په دې کې به بدلون هم راشي.
پښتون ویمن ویو پوینټ ویب پاڼه د انګریزي او پښتو برخه لري او د پاکستان او افغانستان یو شمیر پښتنې پکې دا وخت لیکل کوي. د دغه پاڼې د ایڈوایزری بورډ یو غړی ډاکټر فرحت تاجوایی دا یو ډیر ښه کوشش ته او باید پر مخ بوتلل شي.
بداس نے پختنو سوسائٹی کے اوپرے کہ نا خزے بالکل یو سائٹ کا شوی پاتی شوی دی تعلیم نشتا اکثر ہو سرا خپل خپو باندې ندی ولاری لکه خپل پیسہ خپل لاس کی نشی گٹے کنا نو اگر دی وجہ نہ دا سوسائٹی باندې حکم پماشری باندې اثرات بیا دا گوری یو ریزلٹ پدی راچی سے بس طالبان پیدا وی کنا حکم میں تعلیم یافتہ میں دی وی خود مختار میں دی نو اگو اگو کرو بیا طالب امید دا سلب پیدا ہوئی نگو دغه شانت حالات دی خدا دا سے پبل لاستا تعلیم یافتہ خزیم شتا دی تعلیم یافتہ کورنیم شتا دی نو اگو استا سے مداری کیے گی چاہا روزی او چکم دے معاشرے دے اولس مختلف مسائل دی صرف رانا چا دا خزو مسائل دا طول چکم مسئلے دی اندو باندے اخپل آواز ویر کی او اخپل یو کردار ادا کی دا سوسائٹی کے سخ بدلن راوستو دا پارا.
فرحت تاجوایی د پښتنو نجونو او ښځو د ټولو نه لویه مسله د تعلیم نشتوالی دی او ځکه په ټولنه کې ښځې په اقتصادي لحاظ هم ورسته دي.
تعلیم کمی تعلیم ورسره نشته او دین علاوه څو په خپل خپل نه دی ولاړې یعنی خپل پیسې په خپل لاس نه ګټي یا نور څه داسې وسایل لاس کې نشته کنه محتاج دي نو د ټولنه مسله دا اوس کوم هغه ټایم پورې به تر کې نشي کوی چې څوره پورې پکې پورا قوم تعلیمي یافته نه وي او په خپل خپل نه وي ولاړ لکه څنګه ما مخکې خبره وکړه کنه چې بدا دغه شانت دا به پیداوي څوک به تعلیم وي کوم ځای کې دنیا کې جهاد وي پښتون به پکې نیغ نیغ وي د دې وجه دا ده چې کور کې میندې تعلیم یافته نه دي اوس د دې مطلب زه دام نه یم چې څوره تعلیم یافته بغیر تعلیم څوره میندې وي یا ټولې هغه دي بیکاره دي داسې نه دي ډېرې داسې ښځې شته دي چې هغو تعلیمونه نه دي کړي خو هغه ډېر خیال ساتي خپلو بچیو باندې او غلط لارو ته نه پرېږدي کوشش دا کوي چې هغو تعلیم وکړي خو دا داسې هغو ښځو دپاره څوره تکلیف ده دا څوره تکلیف باندې دا کوي نو که چیرې دا په خپله تعلیم یافته وی کنه نو بیا به دوره تکلیف به ورته نه وي لغو نه ځو ژوند به هم اسان وي او ماشومان به هم خستري دي او غلطو لارو طرف ته د جهاد طرف ته یا نور څه کومې غلطې لارې دي نشه شوه دا شوه دو شیونو ته به منتلی سو د تعلیم کمی دا ورپسې چې په خپلو نه دي ولاړې خپله پیسه په خپل لاس نشي ګټې دا دوه غټې مسلې دي.
ډاکټر فرحت تاج دا هم وایي د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې میشت د پخوا په نسبت زیاتره پښتنې نجونې اوس په خپلو مسلو لیکل کوي چې د نورو په نسبت خپلې ټولنې او مسلو په ښه شان نمایندګي کولی شي. او اوس هم ستاسو لپاره یو هیلت ټیپ.
په ټوله نړۍ کې 25 فبروري په ښځو کې د سینې د کینسر په اړه د پوهې پیدا کولو په لړ کې لمانځل کیږي. په پاکستان او افغانستان کې زیاتره ښځې په ټولنه کې د شرم له وجې هم نشي کولی چې په دغه اړه په وخت ځان ډاکټر ته وښایي. د پېښور د ارنم روغتون ډاکټره سفورا شاهد په دې اړه وایي
چاغی کی اتک زنانو تب کینسر نہیں صرف جو زنانو سینے کے دا کینسر امکان کے دیشی میں مطلب سجو کہ ایک ہی پرسنگ گلٹیانے یا دا سے کمر پی بٹ دا با عام بیماری ٹی بی کے دیشی جراثیم کے دیشی ہارمون امبیلنس کے دیشی دا کے دیشی اور کینسر نشی کے کینسر صرف 20% منگا ویو چھے پاسیبیلیٹی دا آگا شانتے ڈائیگنوز چھے نو اگر دونه خطرناک خبره نه ده خو خبره ده آگاهی ده مخنیول ده یعنی اوایل درجو کې تشخیص څنګه ممکن جوړ کړو چې دا زنانه غیر ضروري سرجري اپریشن نه بچ شي او د دې علاج چې دی 100% کامیاب شي که موږ ارلی ډیټکشن
دا واده تاندو هیلو خپرونه چې تاسو واورېده اجازه غواړم خدای پامان.
Shine.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د ہغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږي
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه